سلام سليمة شيء أفغانستان كده شبي إنه بجيدي زا فريد سيالمو دا مير أحمد صافي دا تخنيكي تشعر و بسن بالخ دا دي برغرام تحرك عليكم برغرام بابا خبرونو پايل کرو دا باكسان پاوز واي دوی پا افغانستان كي دا باكساني طالبانو یا تي تي پي دا پتون زيونو بشتون او دا فاليات پر ازاده سختان دخمندي دا باكسان دا پاوز دا ماري کو دفتر یا آي اس پي آر دا جمعه پورز يوی خبر پاني كي ويلي دي چه دا باكسان دا پاوز لید رستيس جندرال سيدا سمونير دا جولاي پر څوارلسمه د کویټي چاودنې ته سفر وکړ چاوند په بخښنې سره د کویټي چاوندې ته سفر وکړ چرته چې تازه د پاکستان د پوز پر یوې چاودنې چاوندې وسلوال بریج شوی و د جولای پر 12مه شپه مهال په ژوب کې پر دې چاوندې د وسلوالو په بریج او وروسته نښته کې نه سرتیري وژل شوی و د پاکستان پوز هغه مهال ویلو چې په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل شوی دي د دې بریج مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې منلی و د چمې پورز د پاکستان د پوز زماري کو د دفتر په خبره پانه کې ول شي وو دوی د طالبانو له حکومت ته منري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد تر هغې لپاره استعمالولو ته پرې نه کړي او د 2023 زیږدیز کال د دوی موافقې ته ژمن پاتې شي خبر پانه کې په پاکستان کې په تر هغې کې د افغان وګړو ککړتیا ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بل مهم مسله باید د بل مهم مسله ده چې باید حل شي د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوړې پاتسیر حملې د سخمبول ندی او پر وړاندې به یې موثر خبرګون خي د طالبان حکومت د پاکستان د پوز د دې تر سره نندونه پاره لا سندي ویلي خو تر دې مخکې بیا بیا ځل ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي پاکستان لکه څنګه مو چې مخکې وویلي د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې پر هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارول ته نه پرېږدي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې دا خبرې کړې وې ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول شوې نه ده او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې تیره دي د طالبانو د حکومت استخبارات ادا کوي چې په تورخم بندر کې جر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړي دي بختر خبرې ژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بارلون کې لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کړې ده چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هېواد ته انتقال کړي طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو خو دا ځلې دوی په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 240,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خبر ځواکۍ اخته و مرستې کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ اخته د ماشومانو درملنه شوې ده د خوړو نړیوال پروګرام د 13 جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش څخه په نن شلوریزه لوبه کې ماتې وخوړله تاسو کولی شئ چې د دې خبرې نور تفصیل د ساتې رادیو پر وې پاڼه باندې ومومئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مې میاشتې ناستې ته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه لاغي وپختل شول چې د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذي د ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نننه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ویاندې د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره ترخوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقونو یو مخکښه فعاله ملاله یوسف سي خبرداری ورکوي چې له کار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومېدل به د افغانستان راتلونکی له سقوط سره مخامخ کړي. نوموړي چې د زده کړو په برخه کې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي هم ده، د پنجشنبې په ورځ لاسي نن سره په امریکا کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالی یوسفزای خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي، د دغه هیواد راتلونکی به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکی ده، د پنجشنبې په ورځ له سی ان ان سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی غږ واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري، کې هغه یعنی طالبان خځې لدندې لري کړی او تر کورونه محدود کړی، کې هغه د نفوس نیمایي د خپل لمړنۍ حقونو چې زده کړی او کار دې محروم کړی، افغانستان بل ماین زولار شي. موږ د هغه د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نه کوو. د نجونو او خځو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسف زئی ته هم ویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه دی نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسف زئی د جولای پر دولسمه په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له پیاسلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یوه نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد ولی شاه بهرۍ په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ییز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړي دي، موږ له اسلامي امارته هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټولې نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداری او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی. او تلی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 9 کسان وژلي او 450 نور پرې اخته شوي دي. د خبره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي خپور شوي راپور کې کړی ده. په افغانستان کې د سړي ناروغۍ یو شمېر متخصصین هم په دې وروستیو کې د کانګو ناروغۍ د پیښو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې د ناروغۍ پیښو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ساري ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تېره اونۍ کانګو ناروغۍ په دغه هېواد کې 9 کسان وژلي او 450 پرې اخته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 14 د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی راغلي چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې ټولټال د کانګو یا وینې بهیدونکې تبې 400 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته شوی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 40 ته رسیږي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 9، په بلخ ولایت کې 6، په تخار ولایت کې 5، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې 2، په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یو د مړینې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د 449 ثبت شویو پیښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورته عمر درلودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د تخار ولایت اوسیدونکي سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه موده وړاندې دی او د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په کورنۍ کې مې 9 کسان دي او ټول په دې ناروغۍ اخته شو. 40 ورځې ناروغان وو او 40 ورځې وروسته ښه شو.
د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمېرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی.
زموږ خلکو چې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت، ښاروالۍ د کابل او همدارنګه د وزارت زراعت ورته کولې هغه عملي نه کړلې، او دوهم دا چې ډېری څاروي او حیوانات قاچاقي لارو څخه کابل ته را داخل شول چې په هغه کې په پراخ پراخه پیمانه سره هم کنه او گنگ شتون درلود د کانګو د سیزن یا موسم چې دا د خپل باندې د کانګو د پر ډیر مساعد موسم دی، یعنی په دې فصل کې تقال یا ترانسمیشن د په لوړه پیمانه وجود لري.
ښاغلی مریضیا تکړه چې د طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شویو مالدارانو د کورنیو بے ځای کېدل او بلې سیمې یا ولایت ته د دوی کډه هم د کانګو د ناروغۍ د لغپرېدو لامل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغۍ تر څنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه راپور پر بنسټ تیره اونۍ دغه شان د حادو اسهالاتو په پیښو کې هم 16.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې، 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې، 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خبرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر مو پوښت، خو ویند یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 38.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکی کې د شنو لکو پیدا کېدل، په صفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کېږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چېرې تاسو وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنۍ انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانتم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانتم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانتم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرت وی پانی د راپور لمخي د ګوګل نوې کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي، چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانتم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفادې د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچل په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلانټي کوتل کې د وی دوډي سي میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانچي واپ دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د 4مې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبي کانتی واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتیوادری مرکزی کلی اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخیستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو پاړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی کارودت امان الله خان از افغانستان برآمد
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت کې دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه دېرش خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا یې په خپله پلارنۍ کلي کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولې تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونې برخه کې مخبل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپې مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباده کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخه مونږ خړل شي و پنړی شي. لوی خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبی گهیز او نرگس سحاق. لومړی په داخلي سحاق شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیز شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانۍ لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وي د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه له تا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه له تا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړۍ لرې زه هم لرم پرګۍ لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرمه، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردی لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کېږي اوس، په لاسې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه.
لاغلی سحاق څخمننه وسم بل شعر د بل شاعر شیبی کهیڅ شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او چایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه. انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکری سے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری سے، د کلی ما خامیا ولی هغه شور د نشته چنګینه کې خوده به په لاسو باندې نکریزه. د کلی ما خامیا ولی هغه شور د نشته چنګینه کې خوده به په لاسو باندې نکریزه. او دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی، دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی. شیبه به هم اوږدي اوس په نخرو باندې نکریزه. اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، او چایخی په لاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیز څخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
عالم ګل سحر چې باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
البته دغه د ځای تغییر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې. عام ذهنیت خو دغسې ده، ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي. په خپله کړې مې دي منتالې نورو برخو کې مصرف شوی یم، لیکنې مې شوې دي. پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړي دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدنو او رقم تغیر کوي کنه دغه احساس هم تغیر کوي خو هغه مدیریت کوي کنه مثلا په افغانستان ټول وطن کې یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې کله چې په ټول وطن کې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو ونه ګورې یو شی ګورې کده تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کې تا ته بل ډول احساس درکوي
د بل ډول احساس په خپل هنر ده په خپل تخلیق ده
بل هیواد کې څه شفت ویني دی او ټولنې پرمختګ ګوري کنه یا یو صداي ګوري تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس شي کنه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم په کې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي
بلې مرور نشي زه په څه باور یم ما به مخکې چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل کنه اکثر وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یو ډول یې لیکې لکه پخوا نشي لیکل دا بیا شاید نه وای نه زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا یې د دې بجای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو مبارک نوې خبرې خپل خلکو ته وکم یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سره ورباري د دې نور په هنګ نور برخونه خپل خلک خبر کې دا بشي ما حتی زیاته دغه په دې برخه کې دا چې زه کولای سم چې نوې څه ورکم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونه ته اشاره وکړه ونه بدل شي او بو بدل شي خاور بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نکوي چې لنوي زاوی تاسو که هڅه وکړي لیکلای شئ څه
نو و زه خپل ما ته ویل چې ما په دې برخه کې څه تجربې هم کړې دي کنه او تجربې ما خپل ناکام ښکاري یعنی د شنو وی څه دي چې خپل ټولنې ته راک مې مې شنو دي راک کړي کنه یو به خو شنو دي راک کړي ځکه مې د نشولو هڅه هم نه ده کړې زه خپل وایم چې که دغه څه په بل برخه کې سړی راځي کې مثلا که سړی وګوري د دې ادبیات ورباري که سړی وګوري د دې مثلا شعر ورباري یا د دې د فرهنګي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنۍ عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې څه دي یغه برخه کې مې باید په شلاس چیرانه کړی دي جنې ژبالې هم دي او جنې مراخښت دي چې د څه لري په دې برخه کې مثلا د نوې مسایل په اړه کې مثلا د فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخو سره کوو دي څه ډول قوانین وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي ما هدف دغه وځ دی به کار وکم یو بلکه چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم په نیمګړی فاصله ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. دا سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیال و یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوهاب باریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته ویلي و د چې په دلیل وژباله زه بیا پښتو کوم، یو څه برخې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و، د ما په نظر باندې تر نسبت ډېر چې شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، ته دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
سیاست پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یمه، تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډېر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډېر کار نه کوي.
بالکل ډېر نوي څه شته چې سړی باید وکړي، احساس تغیر کوي، نوي حالات، نوي ځای خلک ګوري، نوي خلک ګوري، نوي اړیکې ګوري. دا واقعا تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعا دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري، او شاید لیلې همدغه وي چې په نورو برخه کې مې ځان مصروف کړی و. شاید لیلې همدغه وي.
لالم ګل سهار څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه، له حال احوال وروسته یې کړل، نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغر د وکړ، له خونې بیرون ووتلم، د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم، بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړ او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو.
چمتواله خنی ور شوی وو پر پیاوړو زکونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوه ننوتم. سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکي نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار قهار او شوخ سپی خو سمدلا سویل سینت زو لمباتا مومن زل لاسونه ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان همو گورا زو په اون ټولګي کې دریم نمبر او ما هیڅ کله لخونزی نوم پټ شوه د مومن د خوان خبرې مجبور کړم چې ور سره روان شم ټول پینځنه پر شو اول باید خار ته تللی وی او له هغه ځایه سین ته له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو زه یې په سیال شوم په ملا مات سړي بوجۍ او لویه موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه پر بدن مې لړزه کېناسته مومن له لاسه کش کړم راځه که نه زما له خولې ووتل بابا مې پلار مې له ما په سومترۍ کې تیر شو یو دوکان ته ورغی د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي ما ور منډه کړه له لاسو مې ونیوه بوجۍ یې پرېښوده غاړه مې ترې تاوه کړه هغه له ځانه لرې کړم زما ډنډ سترګو ته په کتو شو خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله پلار مې وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تاوه کړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وی خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ سمدستي د ښي غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکرشي وراوړو په لنډ کوټل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمې اوسیدونکو وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي او د سیمې ییزې موسیقۍ د ښخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولیږي ټوکماران ټوکې ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي
قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت شته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبې کوي او موسیقي غږوي له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پرخیږي موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي میله کې ځوانان سپینګیری او ماشومان برخه اخلي خو نجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موړې وای
او یا کله کې چې موږ د سیمې د مشرانو دغه میلې چې موږ شنوارې ورته جنګای وای دغه لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو کومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه کې افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینهوال وایي له کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینه چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینوارې وایي یا د میله کې د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا نارانه تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی یخه موقع وي ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستا لک یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشان سے ہی کرم جد دجون پشان سے اسم تیرو ما زب بخ پلا گر نلاڑ شم تم روایا چی مینا نا کما پم
زما دکھڑی او جن پر کلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دواد چڑوں بیش پاوی زماڑوں بیش پبا پگو دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس چکونا ستاز بنگو شرنگ بخت ور دے سہر منزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا میں زلفان نبی اوتار پشملا راتی روم زلفان نبی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما کسی نیم گڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا وا دپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو عجیب شے دے سو پرہیزگار کڑی سوک دا جا محتاج کڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیش کی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے
خبر سپینا نوا سگم گسے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا